ښاغلی فروغ، تاسو هم ستړي مشئ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. و باوري چې د ملي شورا غړي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې خوندیتوب ته پام وکړي. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره وروسته تر دې تګ راتک بند کړی چې هلته د کورونا د یوې نوې بڼې راپور ورکړل شوی. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي مصالحې عالي شورا مشر له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. ارګ د بشري حقوقو او اقتصادي چارو د استازولۍ جوړښتونه لغوه کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ونیول شوی مشر علي وزیر ویلي ژوند ته یې خطر پېښ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ځي. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ایز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر ترسره کوي. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان ته هم سفرونه کړي. په دې سربیره یې ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د پام جلبولو په هدف سفرونه کړي دي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. د ولسمشر اشرف غني دفتر د یادو دولتي تشکیلاتو د لغوه کېدو خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. سیما سمر د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیره وه او د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده محمد یوسف غزنفر مخته وړله چې څو میاشتې د مخه په کورونا مړ شو. ارګ مانی وایي د سیما سمر لری کول یو اداري تصمیم دی او کوم سیاسي اړخ نه لري. تازه سیما سمر په دې اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې له ولسمشر نه مننه کوي چې حد اقل دا یې څارنوالۍ ته نه ده معرفي کړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغالي لپاره 60 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. د بورډ بیان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلال ماب محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په الوخیرو سیمه کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو په مخه 60 تجربه ځمکه ځانګړې شوه چې د لومړنیو رسمي چارو له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د رغونو چارې هم پیل شي.
د بورډ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا لوبغالی به د 15,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او سرلوڅو اکاډمیو سربیره به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره 15 ستوریز میلمستون هم پکې جوړ شي. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د علي وزیر میرمنې سایرې بیگانه وخته د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې د علي وزیر زنګ ورته راغلی او ورته ویلي دي چې ژوند دې له خطر سره مخامخ دی.
علی چې کومه خبره کوله یا مدا معلومات کې درسي علی سره حالات ٹھیک نه دی روان پرون اغه ډیره 1 منټ مو خبره کړی کنا دی کړی نو سپیچر جنال سپیچر ته راوستو اغه چې چا ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړی دو خدایر کې دی چې ما جان ته خطر شته.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په زندان کې دالی وزیر په پاته کې دوه اندېښنه خوده. د غسازمان بیګا پر ټوئیټر ولیکل چې علي وزیر باید ژر تر ژره خوشی شي. د پاکستان پولیسو بیا د علي وزیر ژوند ته هر ډول خطر رد کړی او ویلي دي چې علي وزیر روغ رمټ دی. د سند پولیسو ویلي پر علي وزیر د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې پر مهال د ریاست ضد وینا په تور دوسیه جوړه شوې ده. غورځنګ پر نوموړي لګېدلي تورونه رد کړي دي. دو لړپوړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسي هکرانو کړي باید ځواب وویل شي. جمهوری پال سناتور میټ رامنی پرون ویلي دا هکینګ یا کمپیوټري سیستمونو باندې بریدونه ورته سایبری عمل ته اړتیا لري.
This is the same sort of thing one can do in a war.
دا داس یو کار دی چې یو څوک په جنگي حالاتو کې کوي. ډیر خطرناک او زموږ په حاکمیت نه منونکي بریده دی. باید په ډیر قوي توګه باندې ځواب شي. په ورته سایبری عمل یا ترغی هم قوي ځواب ورکړل شي.
Of like magnitude or greater.
سناتور مارک وارنر هم ویلي چې دا سایبری بریدونه ښایي دوام ولري او باید چارواکي عمق معلوم کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په خوار روسیا تورنه کړي چې د دغو بریدونو تر شا ده، خو روسیې بیا په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او په نایجیریا کې لسګونه ځوانان هلکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. بوکو حرام په نایجیریا کې ترهګریز فعالیتونه کوي. څه باندې 340 د ښوونځي شاګردان یې د ډسمبر په 11مه په ناکارا ښار کې تښتولي وو. تر یوې اونۍ وروسته یو شمېر دا ځوانان هلکان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. ځینو ژغورل شوو ځوانانو اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي چې ښوونځي ته له تاګه ډارېږي، ځکه د بوکو حرام وسلوالو ګواښ ورته کړی که بیا ښوونځي ته ولاړ شي وژني یې. بوکو حرام ډلې ویلي دا ځوان هلکان یې ځکه تښتولي وو چې په ښوونځي کې یې د دې ډلې په خبره غربي او غیر اسلامي تدریس کېده. زموږ غږ له ازادي راډیو اورې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. یو اونۍ کې د ولسی جرګې پر دو غړو بریدونه. ولسی استازي د ځان امنیت ته اندېښمن دي.
حکومت غږ کوو دا دومه درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. څنګه وساتل شي، دوی ته رسېدلي وشي؟ پام ټول ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د حکومت پر دې ګام نیوکه کوي چې ولایتي ویندویان یې له خبرو منع کړي. ننګرهار کې لسګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي غړي علي وزیر خوشي کېدل وغوښتل. ګڼو اروپایي هیوادونو له بریتانیا سره تګ راتګ بند کړی، خو د بریتانیا صدر اعظم وایي
داسې شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیایي ستونزې دي ډېرې وژونکې وي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده. ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردک باندې هدفي موټر بم برید د افغانستان د ملي شورا د غړیو تون غبرګون پارولی. خان محمد وردک د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې 9 کسان یې ووژل او 40 تنه نور ټپیان کړل ژوبل شوی. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او پکې د بې ګناه خلکو وژل نور د زغملو نه دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازیو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هدفي تیرورونو او د بیګناه خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. هغه زیاته کړي چې د خپل همکار خان محمد وردک په ټپي کېدو او د نورو ملکانو په مرګ ژوبلې سخت خواشي نه دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو امنیت ونیسي.
حکومت غږ کوو دا دوه مدرمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. توفیق وحدت مند دی. زموږ استاذو په سناتور صاحبانو ته د هنریا په شمول نور دوستانو ته تهدیدونه دا د په خانواد وردک باندې دا پېښه ترسره شوه. حیدري په دې رابطه یو خبره وکړه چې د دوستانو امن او حفاظت دې الله وکړي. څنګه وساتل شي، دوی ته رسېدلي وشي؟ پام ټول ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې په خوشحال خان مینه کې وشو، 9 ملکیان ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی خان محمد وردک هم شامل و. دا د یوې اونۍ په موده کې دویمه هدفي چاودنه وه چې د ولسی جرګې په غړي وشوه. تر دې یوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې د بل غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسی جرګې مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته پر خان محمد وردک د برید په غبرګون ویلي چې طالبانو د خلکو د وژلو لپاره چاودنې او بریدونه زیات کړي او غواړي د ټوپک په زور حکومت وپرځوي. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په خوشحال خان مینه کې پر خان محمد وردک د بمی برید په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی د طالبانو د داسې بریدونو د دفاع لپاره پوره تدابیر لري.
اطلاعات دی او اخر مواصلات میونده چې شورای کوټه
په دې ورستوي کې اطلاعات راځي چې د کوټه شورا جلسه کړي او پکې باسونه سیبي چې په شارونه کې انتحاري او بمی بریدونه زیات کړي. موږ د دغو بریدونو د دفاع لپاره لکه څنګه چې مو د جنگي بریدونو لپاره درلودل ځانګړي تدابیر نیولی دي.
پر خان محمد وردک باندې برید هم د نورو هغو بریدونو په څیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا غندل شوی. ولسمشر غنی په حواله ارګ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي، طالبان دې د افغانانو په وړاندې د دب خبره له نامشروع جګړې او د عامه تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا بیګانه وخت په خپل ټویټر لیکلی چې دوی څېړنې کړي او ورته معلومه شوي چې د دوی کسانو د کابل په چاودنه کې لاس نه درلود. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 1.5 انتحاري او 510 ماین چاودنې شوي چې له عملی 500 ملکیان وژل شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د خبريالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي له رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د اساسي قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې ویلي چې له دې وروسته به والیان رسنیو سره معلومات شریکوي نه د هغوی ویاندویان. خو د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اندېښنه دا ده چې ښایي والیان له رسنیو سره په خبرو ته وخت ونه لري او له دې سره به خبريالان له معلوماتو محروم شي. دا چې نور اندېښنې څه دي په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپورت.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویندویانې له رسنیو سره له خبرو منع کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبريالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسی چې لا د مخه ستونزمند نور هم سخت شي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل،
تر دې وړاندې هم د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وې، خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. له کله نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول، رسنیو ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو رغنده رول درلوده او دا د معلوماتو لاسرسی یې ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داده چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د یک شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویاندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړې او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته استولې، ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې له دې وروسته والیان د ویاندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلی دا چې له دې وروسته به د ویاندویانو دندې په خپل والیان سرته رسوي. دا غیر عملي ځکه دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځي او آن اونۍ وخت نیسي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي د ولایتونو د ویاندویانو بستونه له منځه نه دي تللي، بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اماړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي،
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي، خو یوازې په لږ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثرې او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والي صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د روابط ټینګښت او والي صاحبانو ته به اړوند موضوعګانې
راټولوي. افغان خبريالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویندویانو بستونه ساتلي او کله غوښوي خدا چې له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي، نو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمنوي ځکه والیان ګڼ نور مسولیتونه لري او نشي کولی چې ټول ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو له خبريالانو سره معلومات شریک کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په ننګرهار کې لسګونه ځوانانو او فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال علي وزیر د نیولو په غبرګون مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې هلته د پرتو پښتنو حقونو ته درناوی وکړي او مشران دې ورته نه ځوروي. همکار مو سهارګل امیرزای دغه مظاهرې ته ورغلی.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشی کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبه په ورځ پیښور کې پاکستانی پولیسو ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور دی چې څه موده مخکې یې کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د پاکستان د دولت او پوځ پر ضد پارونکي خبرې کړي دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپلو سیمو کې د امن او خپلو حقونو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبه په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه یې کوله. دوی د پاکستان پر حکومت تور پورې کاوه چې د ډیورن کرښې هغه اړه وسلوال او سخت دریځې ډلې پالي او هغه ولسي او مدني حرکتونه ځپي چې د دې چارې پر ضد غږ پورته کوي. د دې اعتراضي غونډې یوه برخوال شریف الله ناصري وایي د پاکستان د پارلمان د یوه منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
ګسالي وزیر نیولی یو ټولنیز او سیاسي فعال د دې نیونه غیر قانوني شکل باندې موږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کوو، یو ملت په توګه ژوند کوو، خو قانوني ازادي، قانوني خود مختاري او خپل سیمه ایزه او هغه ملي وظایف او حقوق چې موږ د افغانانو دي څه تاله موږ نه اخیستل شوي، که هغه په لر کې دي او که هغه په بر کې دي. هغه
د غونډې وبل ګډونوال عبدالرحمن معاون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي څو د بشري حقوقو نړیوال اصول پر ځای کړي.
د امو تر باسین او په ټوله کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ظلم دی، مونږ د دې خلاف راوتی یو. د پاکستان د یو ان دی او نړیوالې ادارې دي، مونږ د دوی نه د خپل حقوق غواړو. علي وزیر نیولی دی، زمونږ نور ملګري په پیښور کې نیولی دي. پاکستان نه زمونږ دا غوښتنه ده قانون او د نړیوال چوکاټ چې کوم دی په دغه کې د قضیه مخکې ویسي په نیولو باندې.
په ننګرهار کې د یک شنبه د ورځې اعتراضي غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په خبرګون کې رابلل دي. تر دې مخکې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پر ګڼو ښارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دې مخکښ مشر او د پاکستان د مرکزي پارلمان د غړي د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم راځو یو په زړه پورې ټولنیز او فرهنګي مطلب تابېګا د یلدا یادګار تر ټولو اوږدش پوه. دا شپه د افغانستان په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري او یو شمیر کسان لمانځي هم. دا چې څنګه په دې اړه پام وکړئ له کابل د خان محمد سیند راپورت.
یلدا شپه چې د افغانانو په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري، هغه شپه ده چې د لیندې د میاشتې د لمر پریوتو څخه پیل او د جدې میاشتې د لومړۍ ورځې تر لمر خاته پورې دوام کوي. دغه شپه د چیله په نوم هم یادیږي چې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. فرهنګ پوهان وایي د یلدا د کلمې ریښه سریانی ژبې پورې رسیږي. لیکوال او شاعر نقیب آروین آزادی راډیو ته وویل:
دغه مراسم د نوروز، مهرګان او داسې نورو په څیر د تاریخ په اوږدو کې پاتې دي او له طبیعت نه اخیستل شوی دي او په دوهم پړاو کې د خلکو له عادي ټولنیز ژوند سره تړاو لري.
فرهنګ پوه ګل احمد نظری آریانا آزادی راډیو ته وویل: خلکو به په دغه شپه پر درستخانونو وچې میوې، انار، هندوانې او داسې نورې میوې چې سره رنګونه پکې وګدل، سور رنګ یې له رڼا سره تشبیه کاوه او دا یې پر تیارو د رڼا بریالیتوب او د یوې تورې شپې پای ګاڼه. ښاغلی نظری آریانا وایي:
نقال
د خغلی اریانا په خبره دغه شپه په تاجکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان او حتی د یلدا د شپې تاریخ سره په تړاو سناسه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم نمانځل کیږي. که څه هم څو کلونو جنګونو د دغه شپې نمانځل پیکه کړي او هر کال نمانځل کمیږي، خو اوس بیا هسې کیږي چې د دغه شپې د نمانځلو دود تازه شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، صالح محمد صالح ته به غوږ شو.
بریتانوي آنلاین خبرونې میل آنلاین په خپله پرونۍ ګڼې کې په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده چې چارواکو هم ورباندې اندېښنه ښولې ده. د لیکنې په پیل کې په کابل کې پرونی موټر بم ته اشاره کړې چې د کورنیو چارو وزارت په حواله نږدې لس کسانې په نتیجه کې وژل شوي دي. د خبرونې په حواله په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی او په دې کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز هم هغه حمله راځي چې 50 کسانې په نتیجه کې وژل شوي وو. د داعش ډلې خراسان څنګ پر بګرام هوایي اډې د شنبې ورځې د راکټونو توغولو د پیښې مسؤلیت هم منلی دی. خو د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او د پروان ولایت د بګرام ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې د راکټونو د توغولو په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د میل آنلاین په لیکنه په افغانستان کې تاوتریخوالی هغه وخت هم زیات و چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په قطر کې د سولې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره په مذاکرو بوخت وو. د افغانستان د حکومتي مشرانو تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو مشرانو هم په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي پر خپرېدو لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکلي په کابل کې تقریبا ټول خلک له ماسکونو پرته ګرځي. په رستورانتونو کې د چایو څښلو یا هم د چلم څکولو پر وخت د یو بل تر څنګ ناست وي. د ودونو سالونونو کې تر زرو زیات کسان هم سره راغونډ شوي وي. بزنس انسایډر لیکلي په داسې هیواد کې چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی وي، ټولنیز خدمات هم تقریبا په نشت حساب وي، خلکو ته دا مهمه ده چې خپلو کارونو ته ستانه سي. د شنبې ورځې د ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 50,516 ته رسیدلی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر به تر دې خورا زیات وي.
په ننګرهار کې د شهیدانو کورنۍ او د مالولانو د خپلوانو او د مالولانو د مالولان وایي چې دوی د امتیازاتو د اخیستو په بهیر کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي له یوې خوا روزګار ځپلي، له بلې اړخه د دولت پیچلې پروسې. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپور ته.
د ننګرهار اوسیدونکی بختور له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې په خپلو امتیازاتو پسې کتابچه په لاس سرګردانه ګرځي، خو هیڅ په لاس نه ورسي. بختور وایي کوم امتیازات چې ونابینا ته په لومړیو کې په پام کې نیول شوي وو اوس نیمایي شوي، او هغه هم په یوه او بله بهانه له یوې میاشتې بلې او له بلې بلې ته ځنډېږي.
د پسرین را دېخوا ته منډې راوم، او کله چې سرطان کې راشه، او کله چې د سمبوله کې راشه، او کله چې میزان کې راشه، یو شل ځلې ول را په خدای قسم راغلی، او بس کار نه کېږي. اوس چې ما چې اخري ځای ته ورسوله، اوس چې کتاب روکځای ستا کتاب نشته، پیسې غواړي.
ننګرهار میشتي نابینایان وایي د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هغې طرحې هم اندېښمن کړي چې له مخې به یې ملکي معلولینو ته امتیازات او معاشات نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي ټولو نابینایانو ته د یو شان حقوق ورکړل شي او باید په ملکي او جنګي نومونو ونه ویشل شي.
سید جلال ما نابینایانو د ټولنې مرستیال په ننګرهار ولایت کې د معلولینو په ریاست کې هم یو مشکل لرو چې دغه کم طبیعي معلولین چې دي، دغه یو تبیز غټ تبیز روان دی چې دغه موږ نه منو، دې سره موږ ناخوښه یو. دا تبیز روان دی وایي چې ملکي معلولین او جنګي معلولین باید سره جدا شي، او ملکي معلولین چې کم دغه څو کاله امتیاز غوښته باید د امتیاز محروم شي.
نابینایان نه یوازې په خپل وخت د ماشونو له نه ورکړې شکایت کوي، بلکې دا کوي چې د ماشونو د ورکړې په بدل کې ترې د پیسو غوښتنه کیږي چې له امله یې له ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا مشر مسعود ساپای هم د حکومت له لوري د هغې طرحې عملي کېدل غیر عادلانه بولي چې له مخې به یې ملکي معلولین له امتیازاتو بې برخې کیږي.
نوموړی اندېښمن دی چې که حکومت یا د طرحه تطبیق کړي نو معلولین به له سختو ستونزو سره مخ شي. په ورته مهال د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علی محمد کاکړ وایي د پخوا په پرتلۍ ملکي او نظامي معلولینو ته د معاش د ورکړې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. نوموړی هغه تورونه ردوي چې ګوندې د معاشونو په ورکړه کې له معلولینو رشوت اخیستل کېږي.
چلیه کې او راپورونه د بانکي جوړ کړي دي او وزارت مقام ته لیږلي تر څو موږ تماش راشي تخصیص راشي او نور معلول ته هم معاش ورکړو. د دې برخه کې موږ د ملکي شهیدانو برخه د اخدوی استادونه بررسي کېږي او بعد هغې نه برېښنایي پیژند پاڼې اخلي او هغوی ته به بایومتریک او د هغوی چې د کوم کال پیسې پاتې وو هغه به ورکول کېږي. د لا ښه شفافیت لپاره به دا کار کېږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 223,000 شهیدان او معلولین ثبت دي چې له ډلې یوازې 3,000 مېرمنې دي. خو نابینایان وایي د دوی د ژوند ټولې چارې د دوی په نوم ویلې شوو امتیازاتو ته سترګې په لاره وي او که ورنکړل شي نو ژوند به یې له ډېرو کړاوونو ډک شي. سهر ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی رادیو سروسی او تر نور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
مغاګ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 رادیوي څپو او دغه راس په اکثر لوی خاورونو کې د اف ام په 0.5 څپو خبرونه لري. د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال مطلب: یو شمیر اروپایي هیوادونو برېټانیا ته په تګ راتک باندې نوي بندیزونه لګولي. دا بندیزونه وروسته له هغه ولګېدل چې برېټانوي چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا ویروس د یوې چټکې لېږدېدونکې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. امریکا متحده ایالاتونه هم په برېټانیا کې د کورونا د نوي ډول په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ د سفیولله ستانکزي راپور ته.
د لندن په شمول د بریتانیا په جنوب ختیځو سیمو کې د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې په چټک خپرېدو سره ګڼو اروپایي هیوادونو بریتانیا ته پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. جرمني پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمني ته د بریتانیا الوتنې ودرول شي. بلجیم له دې مخکې ویلي وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له بریتانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا ویروس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې بریتانیا ته الوتنې ځنډول شوې. هالند هم بریتانیا ته پروازونه منع کړي. اوتریش هم ورته اقدام کړی. دا ټول وروسته له هغه چې بریتانیوي چارواکو د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل:
causes more severe illness or higher mortality.
دا شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژن کې وي. خو دا ښکاري چې د وایرس دا شکل لاسلی وایرس او یافي ساده چټک د انتقال وړ دی.
بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولی او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خبر کړي، څه باندې 2,000,000 کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې 5,500 مړه شوي. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوې وې. یو شمېر خلک د بریتانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په بریتانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلي کیږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګوڼه غندلې او غیر مسؤلانه کار یې بللی. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 13,000,000 ناروغانو 3,100,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووید 19 د نوې بڼې په خپرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا ویروس کې هر بدلون خی چې خلک باید ډیر محتاط ووسی. هغه ګواښو کړ چې ویروسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوې چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپریږي. د کرونا د نوې بڼې د خپرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژونکي وبا د ختمېدو لپاره هیله من کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو وه چې د فایزر او بیو انتیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسین یې پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انتیک سربیره د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیګانه وخته په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6.6 میلیونه واوښت او ورسره د مړینو شمیر 10 لکو ته نږدې شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه توخی او د سا باندې دل دي.
د خبرونه دویمه نیمایي ته نږدې شو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په موکړې